السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري. په دې خبرونې کې تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خپریږي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو چارواکي وایي چې پرون شنبه هم د سپین بولدک او تورخم له لارې افغانستان ته څه باندې 6000 افغان کډوال اخراج کړای سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له هرې کورنۍ سره 1000 افغاني مرسته هم سوي ده. د وزارت په وینا د سپین بولدک له لارې پر راستنو سو کسانو کې 2 اتیا بندیان هم شامل دي. دغه وزارت له ایران هم پرون شنبه د څه باندې 2000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړی چې ځینې په جبري ډول له دغه هېواد اخراج کړای سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست تېره اونۍ ویلي و چې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راستنسو افغانانو شمیر تر 3 لکو زیات دی. د نومبر له لومړیو له پاکستانه د بی اسناده افغان کډوالو د ستنېدو بهیر روان دی چې ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره له پاکستانه اخراج کړای سوي دي. په افغانستان کې د بی پیلو ډاکټرانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړیو 6 میاشتو پر مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړه په برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات و. دغه ادارې نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې خبر ورکړی چې د روان میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر 50000 ډیر ناروغان بستر سوي. څه باندې 2000 کسانو سره روغتیایي مرسته سوې. تر 3800 ډیر ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر سوي دي. د بی پیلو ډاکټرانو ټولنې نه دي ویلي چې د تېر کال په همدې موده کې څومره کسانو ته دوی روغتیایي مرستې برابرې کړې وې. دغه ټولنې په 13 فبروري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د بې وزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخامخ دی. په همدې حال کې د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدماتو په رسولو کې د همکاري غوښتنه وکړه. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په خپله ایکس شبکه کې خبر ورکړی چې شغلی عباد دا غوښتنه پرون د هیلت نیټ مؤسسې له اجرایه مشر سره په کتنه کې وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اوربان په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو ور بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې د اسرائیل جګړه په شدت دوام کوي. نتانیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربان هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل سوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشي سي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړۍ دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یې یرغمل کړل. اسوشیټډ پریس خبری اجنس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې 3200 ډیر فلسطینیان وژل سوي چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. راپورونه وایي ملګرو ملتونو او ډاکټرانو ویلي چې د سودان په جګړه ځپلي دارفور کې د ملیشه ځواک او د هغوی د عرب متحدو ملیشو ترمنځ په جګړه و کې 300 زیات کسان وژل سوي دي. د اسوشیټډ پریس خبری اجنس د نننی راپور له مخې د غربي دارفور ولایت پر ارداماتا دا حمله د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې د وژنو د لړۍ وروستۍ مورد ګڼل کیږي. په سودان کې له 2 میاشتو راهیسې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د قمندان جنرال عبدالفتاح برهان او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو د قمندان جنرال محمد حمدان د قلو ترمنځ جګړه 18 میاشتې وروسته له هغې پیل سوه چې دواړو جنرالانو د پوځي کودتا په نتیجه کې انتقالي حکومت ړنګ کړ. په سودان کې تر پراخو پاڅونونو وروسته پیاوړی رهبر عمر البشیر د 2019 میلادي کال په اپریل میاشت کې له واکه وپرځول سو او د پوځ له واکمنېدو سره په سودان کې دیموکراسۍ ته د انتقال نازکه پروسه ختمه سوه. د اوکراین د انرژي وزیر وایي چې هېواد د انرژي کافي سرچینې لري چې د روان ژمي لپاره کفایت کوي. جرمن ګالیش چینکو دغه څرګندونې پرون ناوخته داسې وخت کړي چې اټکل کیږي د روسیې د حملو پراخوالی شي د انرژي د تامین شبکې ګډې وډې کړي. ګالیشینکو د اوکراین عامه ټلویزیون ته ویلي په دې برخه کې د انرژي کافي سرچینې لرو او د آرامۍ احساس کوو. هغه ویلي اوس پوښتنه دا ده چې روانې حملې څومره د انرژي د اکمال بهیر اغېزمنولی سي. کیف تېره چهارشنبه وویل چې په وروستیو اونیو کې روسیې د اوکراین پر اساسي بنسټونو 6 واری حملې کړي دي. د مسالې اندښنې ولړې کړې چې مسکو لمخ کې د جمی پر مهال د اوکران د برېښنا پر شبکې بیا حمله پیل کړې دي. د تیر جمی پر مهال هم د روسیې په زرګونو بی پیلوټ الوتکو او میزایلو د برېښنا بنسټونه په نښه کړي وو چې د برېښنا د پرچاوي سبب شوي وي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ازادي رادیو د نن ورځې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د مالونو د ترانزیت په لاره کې د ستونزو او د متبادلو ترانزیتي لارو په خاطر ایران ته د طالب چارواکو د مراجعې په اړه خبرې کوو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې د پاکستان حکومت د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي مالونو 3300 اتیا کانتینرونه ایثار کړي. ځینې سوداګر بیا حتی دا وایي چې پاکستان د افغان سوداګرو نږدې 15,500 کانتینره بند کړي دي او هر ورځ ورباندې سلګونه زره ډالر مالیه راځي. دوی همداراز وایي چې په ځلونو له پاکستاني چارواکو سره پر دې موضوع خبرې کړي خو هغوی پرې غوښ نه ګیروي. د دوی په وینا د دغو مالونو مجموعي ارزښت شاوخوا 2,000,000,000 ډالرو ته رسیږي. شاید پاکستان له لوري دا محدودیتونه سبب پښی بي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستيال ملا برادر په مشي پلاوي ایران ته لاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره د اقتصادي ترانزيتي او ترانسپورتي همکاریو پر زیاتیدو خبري وکړي. ملا عبدالغنی برادر ایران ته لشپړ ورځنی سفر روسته د جمعې په ماشام کابل ته لرستنیدو سره سم په هوایي ډګر کې خبري اعلان وته ویل ایران ته د دې لپاره سفر وکړ چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو آسان او ارزانه لار ومومي. د همدارازو ویل له ایراني چارواکو او خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ، صنعت، ترانسپورت، ترانزیت، قانون او ریل لارې او په ګڼو نورو برخو کې یو شمېر موافقې لاسلیک کړې دي. په دې خبرونه کې به لخپلو درنو ملمنو سره په دې هم وژغی جو چې د پاکستان د لارو ستونزې په څه کې دي او آیا ولې د دوه خواو ترمنځ د ترانزیت په برخه کې هر څه مود ورسته ستونزې پیښې شي. آیا د ایران لارې خصوصا چابهار د کراچۍ بندر متبادل کېدی شي؟ زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان پاکستان د ګډو سوداګری خونو رئیس او د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستيال خانجان علي کوزی، د برلین د سی آی ډی پوهنتون استاد ډاکټر محمد اسحاق اتمر د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. د دې لپاره چې علي کوزی صاحب د خبرونې په لومړیو لسو یا 15 دقو کې را سره دی نو اول به دته ورشم او پوښتنې به اول له دوی نه وکم. علي کوزی صاحب، کاول زموږ اوریدونکو ته ووایه چې د پاکستان د لارو اصلي مشکل څه دی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ساروان صاحب سلام او احترام تاسو ته، استاسو دراډو اوریدونکو ته او ډیرو محترم او معزز او میلمنو ته، جناب محترم ازرق صاحب ته او همدارنګه استاد ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. خدای مو کامیاب لره. بله، من خو د پاکستان سره د تاریخ په اوږدو کې ترانزیتي ستونزې لرو، خصوصا افتا چې امضا شول د افتا قرارداد نه وروسته ډېر زیاتې ستونزې را پیدا شولې. درچې مخکې موږ د افتا قرارداد درلود، تنها پاکستان نه موږ د کراچۍ بندر نه استفاده کوله، دوی زموږ د بنادرو نه استفاده نه کوله. اما د افتا د قرارداد له مخې نه زموږ څلور شمالي بنادر هم دوی ته په اختیار کې ورکړل شو چې اوس دوی استفاده کوي او موږ د کراچۍ او واګې د لارې استفاده کوو چې د کراچۍ مشکلات هر ورځ زیاتېږي. علاوه د دې نه چې د پاکستان سره په سرحدي نقطه کې، په سیفتي نقطه کې کله لارې بندېږي، زموږ د میوې په وخت کې، زموږ صادرات په وخت کې مالونه مودرېږي او په موږ باندې ډیټینشن او ډیمرج راځي په لکونو ډالر. او دغه اخره کې په پاکستان حکومت یو تصمیم ونیو، یو اشاره خوراک کړل چې په دې اشاره کې نوې قیدات او بندیزونه را منځته کړل چې هغه بندیزونه البته د اپتا برخلاف او هم د قوانینو جهانی قوانینو د دبليو ټي او د اصول برخلاف کار دی او هغه د دې چې 212 قلم جنسونه چې په سلګونو قلم مترسیږي هغه کودونه البته 212 کوده دوی ممنوعه یا نیگیټیو لیست اعلان کو چې تاسو دا په دې لاره نشئ راوړلی. نیگیټیو لیست هغه څه دي لکه سلا، لکه مواد مخدر چې څوک تجارت نشي کولی. دا هم غیر قانوني ده چې یو قانوني جنس یا مواد خوراکي یا نورو شیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د لارې نه موږ یې ترانزیت کو. دا د هفته په قرارداد کې نشته دی. بله خبره دا وه چې دوی یو تعداد اموال زموږ چې دي په دې باندې تعرفه یا کشتم وځکه چې دوی تاسو به موږ د دې 10% محصول راکوي. حال دا چې یو ملک مال په بل ملک کې هیڅکله نه محصولیږي او نه هغه څوک محصول ورکوي. درې ډېر لوی بند هغه دا چې یو تعداد د اموال چې دي د 800 روپو مال چې د 1,00,000 روپو ډالرو مالی کې د 2,00,000 په هغه عمره اندازه ډالر به د پاکستان په بانک کې ګارنټي کړي. دا ګارنټي اول موږ دومره ډالر او شیان نه لرو چې موږ د دنیا سره فرزند 2 میلیارډ یا 3 میلیارډ ډالر تجارت کوو او 2 میلیارډ د نفت پاکستان ته ورکو. نو دا په دې معنی ده چې تاسو مرزه په دې لار او بل اخر د لار دوی موږ باندې بند کړل. نو اوس موږ تقریبا د 4000 په شاوخوا کې هغه کانټینر چې په دغه یو دی ممیاش کې راغلی دي او موږ ته مخکې پلان چانه دا راکړي چې تاسو په دې لار مرزه. نو هغه هلته پراته دي او نو ورته اجازه ورکول کیږي چې موږ بیرته و باسو او نو دې ته اجازه ورکوي چې په دغه شرایطو باندې خو افغانان نشي راوړلای.
بلکې علي کوسی صاحب تاسو دوی سره خبري کړې دي او کنه دا مونږ دې ورته ویل چې یا اول به مو اعلان را تکاو چې دا ستاسو شرایط بدل شي وي بیا به مش فیصله کړي و چې آیا تاسو للاري مش مال وارد کوو کنه کو
ولنه منګه د جون چمبر د لارې نه د خپل او شوشنو د لارې نه چې په سکتور خصوصي کې د پاکستان سره لرو مشترک وطاق لرو ډیره صادقه لري او هغه د لارې نه ګډ بورډ ورته دا لیټر ورکړل دی چې دا غیر قانوني دی. په دې کې موږ پاکستانی تجاران هم شریک دي. هغه وایي چې په دې کې زمونږ هم نقص دی، واقعا د دوی نقص دی. زمونږ او د دوی تجارت سره شریک دی که څه بیانات یې کوي چې په افغانستان کې کوو په نورو مسایل باندې. نو دا موږ ورته ویلي دي خو دوی دا خبره کوله چې د افغانستان د امارت اسلامي څوک د راشي موږ سره خبري وکړي تر چې وزارت تجارت ته په لومړنۍ ورځ باندې موږ دا مشکل وړاندې کړی د خپل امارت ته. امارت دوی ته لیټر نشته کړی د وزارت خارجي لارې نه چې دا تاسو اوس مبندوي دا خلاف دی دغه اصول دغه موادو په اساس او تاسو دې مال ته اجازه ورکړي چې دا مال راشي نو نور مالونه به باندې به موږ خبرې وکړو. نو تر اوسه پورې دوی دا کار نه دی کړی. نو په دې اخرو کې زه فکر کوم چې په 14 تاریخ باندې دوی وخت ورکړی دی زموږ وزیر صنعت او تجارت ته او هیئت ته چې د افغانستان نه لاړ شي اسلام آباد ته او د دوی سره په دې ارتباط باندې د نږدې خبرې وکړو. نو تر اوسه پورې موږ څو ځله او تویل دي مګر زموږ مالونه نه دي خوشی کړي او زموږ مالونه اوس هم ولاړ دي او اوس هم زموږ یو څه د خوراکي مواد دي چې هغه خراب کیږي هغه تاریخ تیریږي. حتی موږ د وړي مال راوړی دی اوس په ژمه تر ورسېدو. نو دا ډېر جدي ستونزه ده تجارتي او د افغانستان اقتصاد ته ډېر لوی زیان دی.
بله هغه په داسې شرایطو کې چې افغانستان له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. بیرته درګرسو لافیسی صاحب څخه غواړم چې پښتنه وکړم. مافیسی صاحب تاسو به اپټا موافقه لوستی وی پدې کې څه ویل شوې دي؟ آیا داسې کومه ماده خو به نه وي پکې چې د هغې پر اساس پاکستان کولای شي چې په افغان سوداګرو باندې نوي شرایط کیږدي لکه دا اوس چې کومې خبرې علي کوزای صاحب یادونه کوي؟
په دا اپټا قرارداد چې شوې دي مخکې تر هغه څخه د 1950 کال ترانزیتی قرارداد او زمون دا د دوه قراردادونو بینلی معیارونو سره برابر جوړ شوې دي او د اخیری قرارداد د لاسلیک په وخت کې د امریکای د بارنۍ چار وزیر هلډی کلنټون هاملته راغلی و او د ګرنټور په حیثیت عملته په لاسلیک کړی دي. نو دا د بینلی قوانینو سره سم قرارداد شوې دي او هغه کې هیڅ نیمګړتیا نشته ده. اما دوی د اول سر څخه په دغه باندې شبن پاتې نشول د مثال په توګه دوی باول سر کې ژمن و چې زمونږ ګاډي پریږدي تر هغه پورې کراچۍ پورې او دی واګه د لارې څخه زمونږ راکله ورکړه هندوستان سره تسهیل کړي، اما دوی صادراتي مال پرې خودل او په مقابل کې وارداتي مال زموږ د هندوستان څخه نه پریښول، او په دې ترتیب سره د ګاډي چاستول هلته د یو طرف مال وو بل طرف تش راته او دا اقتصادیات نه درلودل او ډېر زیان پکې وي. او بل دا چې پاکستان هم د ډبلیو ټی او یعنی د تجارت نړیوال سازمان غړیتوب لري او افغانستان هم لري او دواړه هیوادونه د پی آی آر د کنوانسیون غړیتوب لري، خو دا ټولو بینالمللي اسنادو کې دا برسېره ده چې غړي هیوادونه باید یو بل ته تفصیلات جوړ کړي، سانتیاوی د سوداګریز چارو لپاره پیدا کړي، دا نه چې دوی خندونه واچوي یاره ورځ بیا مشکلات را پیښ کړي. او پاکستان د ټولو بینالمللي او قوانینو او کنوانسیونونو او د زموږ د افغانستان د قرارداد کم چې کړی دی دغه سرغړونه کوي او تخطی کوي، په دې خاطر په کار دی چې یو اربیتریشن یا د منازعاتو د حل معتبر نړیوال محکمې ته لاړ شو. اما چون په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی دغه محکمو لخوا او د ملل متحد کې استازی نه لري، خو دا موضوع منتفی ده، ولې دوی کولی شي چې پاکستانی لوري سره خبرې وکړي او لکه چې زما همکار د ګران الخویسه ویلي هیڅ سیوات په دنیا کې دا ساری نه لري چې د پردی مال چې ترانزیت د هیواد څخه تیریږي په هغه باندې کسٹم ډیوټي یا محصول ګمرک هغه کې وزه کې.
ډیره مننه، سلامت اوسه حافظی صاحب. ډاکټر صاحب اتمر، ستاسو په نظر کوم اقدامات چې پاکستان کوي او زموږ د دوه ملمنو خبرې تاسو واوریدئ چې دوی وایي چې د نړیوالو قوانینو تجارتي قوانینو خلاف اقدامات دي، ستاسو په نظر د پاکستان هدف څه کېدای شي؟ آیا سیاسي انګیزه لري او که فکر کوي چې لکه ځینې پاکستانی چارواکي چې وایي چې له افغانستان مال بیرته پاکستان ته قاچاق کیږي نو ځکه دوی دا فشارونه زیات کړی دي؟
مانه نصر وان صاحب تاسو ته سلامونه، جناب الکوزای صاحب ته او جناب افیزی صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. د پاکستان دریز د اوس لپاره د افغانستان د تجارت په برخه کې او ترانزیت په برخه کې دا یو نو سیاسي بڼه لري. په دې معنا دوستانو په دې باندې پوره خبرې وکړلې کوم چې قراردادونه دي او دغه تجارتي قراردادونه پر بنسټ پاکستان دا حق نه لري چې دومره فشار په افغاني لوري باندې وارد کړي چې د دې مالونه دي د کراچي په بندر کې ایسار کړي او په هغه باندې د ډمرکو لګي هغه باندې د ډېر زیات محصول لګي، حالان دا چې دا نظر په قراردادونه باندې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی دی دا غیر قانوني دی. په هر صورت پاکستانیان داسې فکر کوي چې مخصوصا په دغه شلو کلونو کې او دا اوس او حتی د هغه نه مخکې هم دوی داسې فکر کوي چې دوی برلاسي دي د افغانستان په سیاستونو کې او دوی کولی شي چهار وخت د دې نه منحرف دي یو ابزار د فشار په افغانستان باندې استفاده وکړي. که مونږ د دې سابقت او ګروز ما خپله یادیږي کله د ظاهر شاه په وخت کې د داود خان په وخت کې حتی دغه میوه چې به د کابل نه یا د افغانستان او پاکستان ته ته کوم موټر چې به زر رسیده هغه به جایزه ګټله، یعنی دومره هغوی محتاج و زمونږ دغه تجارت ته چې هیڅ کله دوی په دې باندې ونتوانېدل چې دغه تجارت ته خنډ ایسکي. لیکن د هغه نه وروسته
دوی اوباشې محتاج ول او که په هغه وخت کې په افغانستان کې یو باثباته دولت و او دوی کوشش کوو چې اړیکې ورسره شي کړي،
باثباته دولت و یعنی متقابل تجارت او باثبات دولت زما داسې خپله یادیږي کله چې دغه لاره په پاکستان باندې وتړل شو ډېر وخت کې حتی په افغانستان کې د داود خان په وخت کې دغه پاکستاني توکي ټوکرونه دا تحریم شول او د داود خان په وخت کې داسې هدایت دا و چې که په بازار کې پاکستانی ټوکرونه په دوکان کې پیدا شي هغه کس شدیدن مجازات کیږي ځکه چې د نن په افغانستان کې زموږ تولیدات د ټوکرانو په برخه کې ډېر پورته وو نو د هغه پر بنیاد باندې دا اجازه پاکستاني مالونو ته نه وه چې هغه شی چې د نن په افغانستان کې پیدا کیږي دوی د لاړ شي تجار د لاړ شي یا خپله پاکستانیان دا افغانستان ته دا صادر کړي په هر صورت یعنی د مخه وخت نظامونه همدومره قوي ول چې دغه ته یې پوره ځواب ورکوو متاسفانه لکه چې ما مخکې عرض وکړ پاکستانیانو د جمهوریت په وخت کې هم د دوی په اصطلاح ستراتیژیک دوستي د امریکایانو سره دوی همیشه د امریکا د کړکۍ نه افغانستان ته رادننه کېدل او ستاسو په یاد چې دغه درې اړخیزې ناستې کوم چې د امریکا او د افغانستانو پاکستان ترمنځ په امنیتي برخه کې د تجارت په برخه کې د ترانزیت په برخه کې ترسره کېدل پاکستان دغه ژمنو ته وفادار نه پاتې کېدل او په مخه وخت کې هم دوی دغسې دریځ نه وو چې افغانان تر فشار لاندې راولي اوس هم دوی په اول کې کله چې د طالبان حکومت رامنځته شو که ستاسو په یاد دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې خبرې کولی لکه چې دوی د افغانستان نمایندګي کوي همدغسې په سیاسي برخه کې همدغسې په تجارتي برخه کې همدغسې نور دننه د افغانستان په حکومتي چارواکو باندې دوی تصمیمونه نیول او په اصطلاح دغه مسایل ډېر جدي وو او دوی داسې فکر کوي تر اوسه پورې چې افغانستان زموږ یو سوری حکومت دی او موږ هر څه چې وغواړو په دوی باندې تپلی شو په دوی باندې تحمیلولی شو همیشه دوی زموږ تجارت من کړی دی کن خپل تجارت آزاد پاتې شوی دا موږ دغه موقف کې نه وو چې کله چې دوی زموږ تجارت من کړی چې موږ هم د دوی ترانزیت منځني آزاده من کړی وی
بله ډیر زیاته مننه وروسته به په دې موضوع خبري وکړو چې د افغانستان لوري ته څه پکار دی یعنی څه په واسطه پوره دي کومه حرب لري چې پاکستان متقاعد کی چې خپل پالیسی بدل کړي علي کوزي صاحب سره لدی چې د دې لپاره چې تاسو وخت کم دی سره لدی چې د چابهار بندر پاړه ډېری خبري کیشي او سره لدی چې په زلونو افغان سوداګرو ته د کراچۍ په بندر کې ستونزې پیدا شوي لیکن بیا هم ولې سوداګر د چابهار بندر ته زړه نشي کوي
د دې شک نشته چې کراچۍ د افغانانو لپاره د بهر د لارې د نږدې ترین لار ده او شاید مصرف یې کم راشي په نږدې به یې یابني خو مصرف یې کم راځي یعنی د یو نیم زر نه تر دوه زره ډالر پورې په یو فوټ کانټینر کې تفاوت راځي خو دغه شانتي پیښې چې رامنځته کیږي چې په موږ باندې د مرجو ریټینشن راځي په کال کې درې ځله څلور ځله زمونږ تجاران په دې خوښ دي چې نور د دې بندر نه استفاده ونه کړي خو موږ ته دا نه دي ویل شوي چې تاسو په دې لاره مال مه راوړئ لکه دا اوس چې راته وویل شو چې تاسو د دې به قانون د افتاد قرارداد لمخې نه درې میاشتې مخکې موږ ته وخت راکړی دی یا زمونږ حکومت زمونږ وزارت تجارت چمبرې په جریان کې اچولی دی چې دغه تاجرات موږ وضع کوو تاسو خپل ځان سنبال کړئ نو موږ به خپل مالونه په دغه لار نه راوړلی زمونږ مالونه په کراچۍ کې چې راله ودرېدل دوی پس د هغې نه په اشارو خوره کړله دا هم یو غیر
علي کوزي صاحب خو اول وار نه دی یعنی دا ډیر کلونه ووتل چې هر څه مود ورسته په دې لارو کې دا ډول ستونزې راځي پاینده کم شاید ضمانت نه وي ممکن سبا یا بل سبا دا لار خلاص کی بیرته دوړو خو خبري وکي او بیا دا مشکل دی و مودې لپاره حل شي لیکن کوم ضمانت خنشته په څه شکل تاسو کولای شئ چې ضمانت ترلاسه کړئ او ترڅو چې ضمانت نیوي ترلاسه شوي بیا هم تاسو جرأت کوئ چې لدی لاره ترانزیت وکي مال وارد کړئ
نه ضمانت خنشته ضمانت خو نه خو دا قرارداد وو وخت چې د اپټا قرارداد نو د اپټا قرارداد لمخ نه دغه شرایط چې دوی وس راځه کړی دي په خوای منګ باندې یو سلسله قیدات وزا کول چې هغه قیدات داسې و چې منګه کولای شو چې دغه برداشت وکړو کم نوې قیدات چې دوی وزا کړی دي دا قیدات منګ د پاره دي خین نوې دي یعنی دا خدا معنی لري چې هیڅ مرزه په دې لار باندې نو په دغه خاطر باندې اوس موږ مجبور وو مکلف یو چې بل لار نه لرو چې باید د کراچۍ بندر خوشی کو او دا چې کومه ته ویل شوې وي د حکومت چې دا اوس د اپټا په قرارداد دغه کې د بندر چابهار سره د ایرانیانو سره کوم خبرې وکړلې دا خبرې چې اوس کیږي دا زموږ د فاره خوشاینده دي ځکه چې هغه فیصله چې ایرانیانو وکړه چې دوی به په خپل ټیکس کې په خپل مسایلو کې کمواله راولي زموږ موټر ته به اجازه ورکړي او دغه کیږي به یو بل ملي ستونزه هم شته چې د امریکا د تازراتو لاندې دي د غذایي نه نو هغه هم یو ستونزه ده چې په دې ستونزه باندې هم باید فکر وشي اما که موږ په دې باندې دقیق پوه شو چې پاکستان هیڅ دا کار نه کوي نو پاکستان موږ ته دا مشکل ایجاد کوي نو په دې خاطر باندې موږ مجبور مکلف یو چې نور په خیر سره د دې لارې نه استفاده ونکړو
ډیره مننه سلامت اوسې علی کوزی صاحب
ډیره مننه
کور ودان لطفا وکړه خوشاله اوسې مننه افیسی صاحب د شاغل علی کوزی دی امریکا بندیزونو ته اشاره وکړه چې په ایران لګولې دي لیکن د جمهوریت په وخت کې دا ویل شوی و چې د افغانستان لپاره دا چابهار بندر استثنا ګرځولې دی آیا هغه استثنا لا هم شته و کنه
اول څه ستارز وکم چې امریکایان په افغاني ټکو باندې بندیز نه لګولي او نه دی لګولي و سم دا یوازې چابهار بلکې د بندر عباس لري د خرمشهر لري زمونږ ټوکی راځي او اوس نه یوازې زمونږ ترانزیتي مالونه دی راځي بلکې په خپل ایران اول سوداګری شریک دی افغانستان پاتې شوی دی او تر 2 میلیارد ډالر هم زیات دی غوی صادرات دی افغانستان ته زمونږ لخوا متاسفانه شل 10 میلیون ډالر پر رسیدي نو اصلي مسله په دې کې دی چې د دې پر ځای چې موږ د چابهار په سیو ګرځو یا نور بندرونو په سی موږ ډیر کارونه کولی شو لکه چې اتمر سر مخ کې وفرمایل یعنی په هغه وخت چې افغانستان 12 میلیون وګړي پکې اوسېدلې یو سر 12 میلیون متر ټوکره هغه کول تولیدول او په عین زمان کې زمونږ خپل داخلي تولیدات د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاکه پورې تقریبا بشاتوب ته مونږ رسیدلی وو او بل دا مسله ده چې تقریبا 15900 کانټینر کوم چې د پاکستان لري او د بندر عباس لري راځي د چینایي مال دی مونږ هو د چین غونډي یو کولی شو چې خپل لار ورغو مخکې خو ستونزې ډېرې وې د لارې ډېرې ویجاړې وې د بدخشان لار ډېر خراب وو اوس خو په دغه تیر شل کال کې ډېر کارونه هلته شوي دي تر شکاشمه پورې پوخ سړک موجود دی او هغه خراب لارې اوس نشته یو 50 کیلومتر نور پاتې دي چین ته ورسېږو کچېرې دوی چین سره توافق وکړي او دا لار ما واورېدل چې په دغه کله توافق شوي دي کچېرې دا لار خلاص شي تقریبا او یا فیصد هغه وارداتي ترانزیتي مالونه چې د کراچۍ څخه راځي د بندر عباس څخه راځي د هغې څخه مونږ بیغمکیږو او مستقیما د چین څخه او د لیرې ختیځ هیوادونو څخه د چین له لارې افغانستان ته داخلیږي او دا ډېر پرمختګ پکې راځي او د واخان د کریډور له لارې مونږ کولی شو خپل مالونه خپل افغانستان ته داخل کړو او حتی ایران ته هم د افغانستان د ترانزیتي لار په هیڅ ګټه کورده شي او ایران واردات هم ډیر زیات په زیات کچه دي هغه هم دا ډیر ارزان دی او ډیر نږدې دي نو دا لار دي او درې نور مسله دا شي دي چې د منځنی اسیا څخه مونږ مال را واردول شو او کولی شو چې پاکستان څخه ځان بیغمه کړو یوازې د خوراکات چونکی اول خو زموږ ترجیح دا غوښتي چې پاکستان هم په اقتصادي لحاظ افغانستان اقتصاد سره نښلولې دي موږ یو بل سره ډېر هم مناسبات درلودل د خصوصي سکتور د پاکستان په دا غټ خونه کې چې مونږ په 2018 کې دا تاسیس ک هغه ډیر لیوال دي چې غوښه سره په تجارت ولري ډیر فابریکې غوښه لپاره کوي ډول د دې غوښې ته خاص د ورسال لپاره وو څو ټول په تبدیل دي دي د پاکستان سیاست نه یوازې د افغان سوداګرو په ضرر دي او د افغان د خدماتي سکتور یا ترانسپورټیشن په ضرر دي همدارنګ د پاکستان د سوداګرو او د صنعتکارو او د کسبګرو او د ترانسپورټرانو په ضرر دي نو په دې خاطر ضرور دي چې دوی ګاوند د ټوب پانک ولري او دا ورګلوي او کومه سبات چې د ملتونو ترمن د فخاص شتون لري دا پانک ولري او دغه زور جاتي څخه بنوي
بله ډېر زیاته مننه کورودن اتمر صاحب د پاکستان فشارونه به د افغانستان د طالبانو حکومت فکر نه کوي چې ایران ته نږدې کی او له پاکستان سره به اړیکې کم شي او په نتیجه کې به د پاکستان نفوذ په افغانستان کې کم شي
یقیناً هم دغه څه دی ځکه اوس که تاسو دې ته وګورئ چې دومره عبدالغني برادر سفر ایران ته چو تقریبا د دې مهمه برخې همدا تجارتي اړخو دوی چابهار ته هم لاړل او نور قراردادونه هم د ایرانیانو سره امضا کړل او د دې خبرونو پر بنسټ تقریبا ایران سره د دوی کلنۍ راکړه واخله به تر لس میلیارده ډالر پورې رسیږي چې یعنی اوس تقریبا د 2 میلیارد په شاوخوا کې ده ځکه چې افغانستان یو اقتصادي بازار دی د ایران لپاره او هم همدغه شي د پاکستان لپاره که مونږ یا په اصطلاح مونږ سره دا افزار شته دی چې مونږ خپل دغه بازار د پاکستان نه ایران ته واړو یا نور هیوادونه ته یعنی ډېر متکی د پاکستان په بازار و نه اوسیږو پاکستان همدغسې د افغانستان د اقتصاد نه کال کې 2-3 میلیارده ډالر پورې راکړه ورکړه لري خو دا به هغوی ته هم ډېر مضر تمام شي ځکه چې هغوی دغه پیسې د لاسه ورکوي او افغانستان لپاره بدیل لاره شته دی ځکه چې مخکې افیس ویلي خرمشهر دی بندر عباس دی چابهار دی د چین لاره ده او همدغسې د منځني اسیا لاره ده افغانستان اوس هغسې یو حالت کې نه دی لکه چې مثلا 10 کاله مخکې وو یعنې دغه بدیل لارې د دوی دپاره شته او بل ډېر لوی لوی پروژې په افغانستان کې دا د پاکستان او د افغانستان ګډې پروژې دي یا د هند سره مثلا تاسو چاپی پروژه وګوري دا د افغانستان د لارې نه کیږي او دغه انرژي پاکستان نه انتزي او دا افغانستان د دې یو مهم هیواد دی همدغه سې د کاسا 1000 پروژه دی همدغه سې د ریل پټلۍ دي اوس دا د ریل پټلۍ چې اوس اوس قرارداد شوی چې د ترمز نه به دا تر پاکستانه پورې رسیږي
اما دا یو فعلا نشته که دا وی افغانستان به هم یو حربه پلاس که درلوده یعنی د فشار وسیله به درلوده اوس چې یو هم نشته نو فکر نکوی چه پاکستان دا مناسب وقت بولی چه هر چه چه غواری اخه پا افغانستان تحمیل کی
یقید انوست هم دغه جنجال هم دغه نپیدا شو چه یو خو د تجارت په برخه کې بل دغه د مهاجرینو په برخه کې چې پاکستانیانو ډېر جدي تصمیم ونیو ډېر غیر معقولانه تصمیم دوی ونیو چې مخالف د ټول بشري نورمونو انساني نورمونو دی دغسې یعنې دغه قدم اول پاکستانیانو
لیکن اتمر صاحب مخکې هم دا یادونه وشوه چې حافظ صاحب اشاره وکړه چې دا کارونه د پاکستان په خپل تاوان دي خصوصا د دوی د سوداګرو په تاوان دي د دوی د صادراتو په تاوان دي لیکن له دې ټولو سره سره پاکستان چې اقتصادي وضعیت یې هم خراب دی ولې دا کار کوي فکر نه کوي چې هغوی هم ځینې سیاسي غوښتنې لري چې اغه د طالبانو حکومت نو ورته اشاره کوي مثلا دوی ادعا لري چې د افغانستان طالبان د ټي ټي پی ملاتړ کوي لکه هم ځینې وایي چې په مهاجر فشار زیات کړي دي له هر لی حربې نه کار اخلي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي
ګوري د ټي ټي پی او نور ترګارو ګالو شتون کدا ارڅو کوی زمونږ او تاسو په مخ کې دغه دالې په پاکستان کې پیدا شوې دغه دالې دوی په افغانستان کې مدي پیدا شوې دوی پاکستان د دوه دالو کوربا او په دغه څلوې ښکلونه کې او همدغه چې تاسو مخ کې دینه وګورئ کله چې په افغانستان کې هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت یا دغه نه مخ کې حکومتونو دوی په زالو پاکستانیانو ته دا ویلي چې دغه ډلې تاسې د مینځ کې وسي دغه ډلې مه پرېږدي چې راشي او پاکستانیان په ښکاره دا خبره کوله چې دا د جهاد افغانستان دفاع پاکستانو نه پوهېږم چې دغو ډلو ته به بمونه ورکول راکټونه ورکول دغه ملکي کسان شل کاله دوی دغسې مسافر او راکټ باران کړل چې نړۍ لکه دغه د غزه او د حماس دغسې یو مسله په افغانستان کې نو هغوی په دغه څلوېښت کاله کې دغه شي تازر نشر اوس څنګه دوی په دغه دوه کلونو کې دغه توقع لري چې د افغانستان د طالبان حکومت هم دوی څه چې دوی وایي اوس طالبان خو دا وایي چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې دوی دې د افغانستان د خاورې نه استفاده وکړي هغه مشکل چې خپله پاکستان کې دی امنیتي د هغه مسؤلیت په افغانانو باندې نه دی دا که تاسې هر چاته هر محکمې کې دا خبره اوس پړئ همدا ډېر محکوم دی چې افغانان له خپل د امنیت غمه وخوري دوی مکلف نه دي چې په پاکستان کې هر ډله چې یو کار وکړي د هغه مسؤلیت دوی ومني دغه ټي ټي پي دوی وایي چې زموږ ملګري وو زموږ په اصطلاح فکري ملګري وو او دي لیکن دوی ته موږ دا حق یا اجازه نه ورکو چې دوی د افغانستان د خلکو استفاده وکړي او دا چې د دې ټول روزنیز او نظامی زده کړه دا ټول په پاکستان کې شوه دا ټول په دې باندې
بله
دا لوی پروژې دي چې
ډېره
مننه او لوی قدرتونه د دې ته شو ولاړ
بله ډېره مننه سلامت اوسه اتمر صاحب افیسی صاحب په وارداتو کې ممکن ایران او نور هیوادونه د افغانستان لپاره بدیل ووسی اما د صادراتو په برخه کې له پاکستان پرته بل هیواد بدیل کېدای شي د افغانستان د صادراتي مالونو لپاره لکه خصوصا لکه میوه
پاکستان خو په خپل افغانستان ته ډېر اړتیا لري د منځنۍ شاس خو واردات چې کوي په ترانزیت توګه دا هم د افغانستان لاري کیږي مثلا مالوچ پومبه ډیر زیات واردېږي د پاکستان څخه افغانستان ته او د منځنۍ اسیا او د افغانستان لاري پاکستان ته دوی دا احتیاج لري دا ضرورت لري چې د
منصور دی افغانستان لپاره افغانستان خو تاسو ول چې کولای شي له چین وارد کی ک سړک جوړ کی له ایران هغه مالونه چې له پاکستان وارد دی له ایران کولای شي له منځنۍ اسیا کولای شي لیکن د افغانستان څه چې افغانستان صادري هغه بل بازار لري به له پاکستان
د
مواد مدني کم چې دی د افغانستان ډیر ارزان دی او غوي ته ډیر اقتصادی
دی
دوی مثلا سکارا دوی دی ضرورت لري افغانستان دا ډیر تولیدي او زمون صادرات دی هغه سکارا او نور دی نور مدني مواد چې پاکستان ته ځي پاکستان دی نو بازار هم دی مونږه دا تیر کال تقریبا 2 میلیارد ډالر شاوخه زمون صادرات وو هغه کې 300 میلیون یوازې پاکستان ته صادرات وو یعنی تقریبا زموږ صادرات په پاکستان باندې ولاړ دي که پاکستان چیري دي صادرات زموږ صادرات هلته پاکستان ته نشي زموږ مالونه بل مارکیټ نه لري ایران په خپل ډیر میوي لري زموږ تر میوي څخه خو میوي لري منځنۍ شه هم د میوې څخه دک یو د تاسو معلوم دي چې هم تاجکستان هم ازبکستان هم قزاقستان دی لوی مزکی لري او ډیر اولیه مواد په شمول دی میوه او په شمول دی نباتی بوټی لري نو په دې خاطر باندې
او خصوصا هغه میوه لري چې موږ هم لرو یعنی ضرورت نه لري
بله عین شی لري او کیفیت یې تر موږ شام دی مثلا سیب سمرقندی چې وای خو ورسان کم دی مغز یې خره غلی دا مڼی چې دی دا ډیر یو ناک نو شین نه د پاکستان تاجکستان کې بیساری پیدا کیږي او ډیر ارزان دی تلته
نو
په هر صورت یو بل پښتنه مې حافظی صاحب یو بل پښتنه مې درلودل هغه در چې د چابهار بندر په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو سرپرست په مرکه کې ویل چې د چابهار بندر لاري افغان سوداګرو ته د صادرات او واردات په برخه کې یو بل ستونزه ده چې د چابهار بندر لاري مالونه د هند بمبئی بندر ته رسیږي او افغان سوداګر غواړي چې مالونه ډیلی ته ورسیږي د دیلی بندر ته ورسیږي نو دا د دوی لپاره ډیر واردار نه دی چابهار بندر په ځینو نورو ستونزو چې مخکې یاد شوې چې وښ د لاره یا بندیزونه دی پی دا مشکل هم جدي دی
ډیری ستونزې شتون لري دلته په چابهار کې اول خدای چابهار مجهز بندر نه دی دا بشپړ شوی نه دی اسکلاتونه نه لري لکه بیړی التنه تمکیج نه نو ډیر مالونه شتون نه لري چې دا هر وخت بیړی التلار شي په ډیر شو سلویخ کانتینر خو دا بیړی چې یو میلیون تن ظرفیت لري یا 15 لک تن ظرفیت لري دا خو حرکت نه کوي نو په میاشتو کې مالونه تل تم پاتې کیږي او بیلی نه ورته پیدا کیږي او تجهیزات نشته او دا یو متروک بندر دی اوس مال خو موږ د بندر عباس څخه ګټه پورته کوو په ایران کې او د نورو بنادرو څخه او مثلا د ایران د خاورې څخه د ترکی مالونه راځي مشته د مزکل لري نو په هر صورت دا دی ولټرنټی پای سیدا او مخکې هم دغه بندر څخه یو ګټه پورته شوی او هغه خو چې یو لکټن د هندستان هغه مالونه مرستي غنم وو چې افغانستان ته پاکستان
بل څه ځلې راغله لو بل افیسی صاحب
او بیا و چې میوي زمونږ یو شپږ کانټینر لار
بله
یعنی دا لار خلاص و ما اقتصادیت هم نه لري او ډیر مشکلات لري په دې خاطر باندې هغه اوس مجهز یو شی نه دي چې مونږ زنګته پورته
بله اوس د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې له ایران سره موافقه ته رسیدلی دي چې مالیه به کموي او اسانتیاوي به زیاتوي په دې بندر لاري افغانانو ته یو خبرې دام چې وکړه چې د پرونی جمیله ورزی افغان سوداګر ته ویل دي چې تاسو کولای شئ چې خپل مالونه له دې طریقې وارد او صادر کړئ نو څومره عملی تاسو بولئ له دې ستونزو سره سره
من نه
وچ اوس به چې دا وارد او صادر کړئ من نه نو بیا نو دا اعلان لري
نه شاید تسهیلات زیات کړی وي او دی ویلی وي چې موږ نو لا سہولتونه امتیازات درکو او د هغه خبرې خديري وي یو خبرې دغه و چې د افغانستان له لارې اورګادي چین خواته یا کردیر و خانته یا غزایی ترسو چې د چینایي مال د افغانستان له لارې په ترانزیت توګه اته ایران ته ورسیږي دا هم دی ویلي
بله او د ایران دام بینید چې
وایي 10 میلیارډ ډالر زموږ تجارت اوسي په اوس مخه کې خدا ممکن په دینه دي چې دا ټول زموږ تجارت شاوخوا 5 میلیارډ ډالر دي 10 میلیارډ چې اواز ایران ته یو خو بیا 3 میلیارډ کمبود لري اوس هم د ټول دنیا پر ځای کچیر ټول تجارت ایران سره وکړو اما پر اتونکي کې دا ممکن دي ځکه چې ایرانیان هم خام مواد ضرورت لري مخصوصا د دیوس پنی د بریتا چې دوی ویلي چې په اصفهان مبارکه کارخانه کې دوی 50 میلیون ټن خپل تولیدات جګی او یوازې دغه یو لوی معدن چې 50 میلیون ټن په کال کې ورته برابر کې د زمنګ د اجګک معدن دی او نور معدن دی افغانستان دی چې په هغه کې ډېر بساري ذخایر دی اوس پرې شتون لري دا مسائل ممکن دي چې وشي اما اوس مهال اوسنۍ تجارت کې مثلا د چابهار تجهیزات کافي نه دي مشکلات زیات لري او بل دا چې د بیړی نزی ډېر زیات ډېر لږ زی او راځي په دې خاطر مونږ ډېر تمکیج یلته بند پاتې کیږي تاجر خو دې ته انتظار نه باسي
بله ډیر مننه سلامت اوسه حافظی صاحب اتمر صاحب ایران او طالبانو په دې هم خبري کړې دي چې البته د طالب چارواکو په قول وایم چې دوی غواړي چې د هرات څخه د ریل پټلۍ تر واخانه پورې وغځوي سره لدې چې ډېر غرنۍ لارې دي او سړک په ډېر مشکل حالت جوړی شي او همدارس دا پټلۍ تر کندهار وغځوي څه فکر کوي د دې شي ظرفیت شته له ایران سره هغه په خپل ایران له بندیزونو سره مخامخ دی
مشکله خبره ما تفکر دي چې اسان هم نه دی
ایران خود دا غواړي او خپل افغانستان هم دا غواړي امکان لري چې چینایان هم د فیتډیر لیوالی چې دغه د ترمز د اورګاډي پټلۍ تر هرات همدغسې تر ایرانه پورې دا تمدید شي. او په دغه برخه کې چین خو داسې فکر کوي چې په دغه لاره دوی آسانه کولی شي چې اروپا ته او ترکیه او ایران دې نورو ځایونو ته خپل توکي ولیږوي. او ایران هم غواړي چې ځان د ازبکستان سره ونښلوي، یعنې دغه یو مستقیم د ریل پټلۍ د ازبکستان او د ایران ترمنځ د افغانستان د لارې نه دا جوړ شي. او د دې قرارداد هم زه فکر کوم په دغه سفر کې دا امضا شوی، ځکه ما دا خبر په دغه رسنیو کې ولوستل. نو په هر صورت د اوس دپاره لکه چې تاسې ویلې چې مرغۍ نه ګرفتاره پاره پایین شته، اوس دغسې یوه خبره ده. دغه عملي کار د دې چې دا بیا څنګه او کله تکمیلېږي، دا یو مرحله ده چې هم امنیت پورې مربوط دی، هم اقتصاد پورې مربوط دی، هم د سیمې د سیاستونو پورې مربوط دی. دا چې آیا راتلونکي کلونه دغه فرصت به موږ ته مساعد شي چې دغه کارونو باندې اقدام وکړو او دا پروژې کامیاب کړو که نه. لیکن اوس لکه چې تاسې ویلې د ټاپي پروژه مثلا دغه شل کاله خو د جمهوریت په وخت کې هم دغه غږونه کېدل، لیکن عملا په دغه برخه کې کار داسې ترسره شوی نه دی. نو اوس ولیدل شو چې راتلونکی کوم قدمونه د افغانستان حکومت پورته کوي او کوم ایران پورته. ایران خو اوس هم فعلا خو ایران ډېر مصروف دی، ځکه چې د غزې په مسله کې زه داسې فکر کوم د منځني ختیځ په مسله کې، په سوریه کې، په عراق کې، په لبنان کې، په یمن کې، همدغسې په نورو ځایونو کې مصروف دی. او آیا ایران دغه توانمندي دغه اقتصاد لري چې بیا دغه نورو پروژو ته هم دغه کم از کم په میلیاردونو ډالرو ته ضرورت لري چې دغه پروژې تطبیق شي او پلی شي؟ نو زه داسې فکر کوم دا دومره اسانه خبره هم نه دی. منتا یو خبره چې زه غواړم هغه وکړم دا دی چې پاکستان او افغانستان دا ګاونډي هیوادونه دي. دا یعنې که تاسې طولانی مدت دا فکر وکړئ چې دغه رقابت او دښمني به ادامه پیدا کړي، دا د دواړو هیوادونو په تاوان دی. یعنې داسې نه دی چې یوازې پاکستان تاوان کړي یا یوازې افغانان تاوان کړي، په دې کې دوی دواړه تاوان کړي. که دغه تجارت او دغه راکړه ورکړه یا دغه روابط په یو اساسي بڼه باندې په دې معنا چې هغوی زموږ حق ته احترام وکړي، موږ د هغوی حق ته احترام وکړو، د یو ښه ګاونډي په توګه دغه روابط سره وساتو، دا د دواړو هیوادونو په ګټه دی. او که داسې په تقابل کې موږ واقع شو، په رقابت کې موږ واقع شو، پاکستان زموږ همسایه ده، که موږ وغواړو که ونه غواړو دا موږ سره کړو دی همیشه به وي. نو که موږ رقابتونو ته لاړ شو په دې کې به
بله ډېر زیات منن. افیسی صاحب، ایران او طالبان نو د ګډو تجارتي مرکزونو په پولو کې خبره کړې ده چې په پولو کې به جوړوي. فکر کوي چې دا ډول مرکزونه، تجارتي مرکزونه، د افغانانو په ګټه دي او کنه؟ دي ځکه چې مخکې تاسو ویل کوم څه چې افغانستان صادري هغه نه ایران اخلي نه د منځنۍ آسیا هیوادونه اخلي، دا بازارونه به یوازې له ایرانی مالونو ډک نه وي؟
عرض کوم خدمت ته چې دا ګډ بازارونه، سرحدي بازارونه، دا یو ناکام تجربه ده. مخکې هم وو، اول ته بېله محصوله څخه مالونه راځي، موږ هېڅ د صادراتو لپاره نه لرو چې هلته وړاندې کړو. په هر شی چې راځي د ایران څخه راځي او بی محصوله راځي. یو څو محصول چې دغه مال افغانستان ته ګټه پورته کېدل، ځینې د دولت لپاره یو څه محصول اخیستل، هغه محصول هم بندیږي کله چې دوی هغه کوي. دا بازارونه جوړوي، دا بازارونه زمونږ په ګټه نه دي، دا زمونږ په ضرر دي.
او یو بل موضوع هم لتاسی غارم پوشتانه وکم حافظی صاحب تاسی تا دی بدخشان جغرافیا شم معلومه ده طالبان هم وای چه دا سرک خو ادیقل دی وصله پار جوره ای د دې سړک په باره کې ویل کیږي چې داسې سیمو کې تیریږي چې ممکن د کال په څو میاشتو کې د واورو له کبله بیخي بند وي او شاید استفادې وړ نه وي. جغرافیه یې داسې ده؟
نه داسې نه ده. دا لاره خو یو تاریخي لاره ده، تاسو ته پته شته چې دا د ورېښمو لاره ده او که دغسې یو اقتصاد درلودلې وای خو دا هغه نه کېدله. د شنو چې دا ورېښم لاره د ژوندۍ پاتې شي او د تاریخ یو ځای ولري، دا خو یو څه ده. تجهیزات شتون لري اوس مهال، هره ورځ هلته کشونه پورې موټر ځي او راځي. داسې نه دي چې لاره بنده شي، او دا منطقه چې دي یوازې د پخپله د پامیر یو قسمت دی چې کوچنی پامیر ورته وایي چې کاشغر دی څه سره چین سره پوله لري. دا څه دی کله ناکله بندیږي، اما اوسنۍ ټکنالوژي او دا سره تونلونه او دا شیانه ګلری تر سالنګ سره خو یخ نه دی، نو په دې خاطر دا لار هر وخت کېدی شي چې خلاصې وي. مشکل ستونزمن دی، مشکل دی اما آسان نه دی، اما ناممکن هم نه دی.
بله بله صاحب، ډېره مننه کوربدن. اتمر صاحب، اوسنیو حالاتو کې چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني، دغه هیله د افغانانو چې افغانستان به په یوه تجارتي تقاطع بدلی شي د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ او دغه راست شرقی یا او بخشی او شرقی آسیا و غربی آسیا ترمنز در اکری ورکی پا مرکز بدلیشی، چمره دا امکان شته پا وسانه شرایطو که البته دی تپکتو چه ایران هم تمایل شده لیده و چناین هم تمایل لری و دی منزنی آسیا هیوادون هم در زیاد تمایل شی، خصوصا ازبکستان دی ریل پتلی پا باره که لپاکستان سره هم خبری کریدی.
دخل پرون یو کنفرانس و ازبکستان که او دغه غړي ووتنه دوی دا غوښتنه کوله چې افغانستان دې لږ فعال شي په دغه برخه کې، یعنې دوی د افغانستان نه توقع لري چې په دغه برخه کې همکاري وکړي او ښه قوي همکاري دې وکړي. دا د اتصال منطقوي په برخه کې، او اتصال منطقوي د افغانستان هغه قوي پوینټ دی. که دغه پوینټ افغانان وساتي او قوي وساتي په دغه برخه کې هم دغه اقتصادي انکشاف او هغه رامنځته کېږي، او هم د افغانستان اهمیت د تجارت او لارې له دغه کې پورته کېږي. زه فکر کوم که تاسو اوس مثلا دغه د یو لارې یو کمربند پروژه وګورئ، د دې یعنې دوی غواړي دا چې افغانستان د دې پروژې غړی شي، او په دغه برخه کې د دوی چمتووالی وښي. دغه امکانات اوس شته دی، خو افغانستان ته دا پکار دی چې یو د دوی په لارو باندې فکر وکړي، په دې باندې سرمایه کسوري وکړي، بل د په دغو لویو پروژو کې سیمه ییز پروژې چې دي په دې کې دوی فعال ګډون وکړي. صحیح دی چې موږ امکان لري ځینې هېوادونه افغانستان تر فشار لاندې راولي، لیکن افغانان د دغه ډیپلوماسي باید ولري چې په دغه موقعیت کې د دغسې حالاتو نه په خپله ګټه استفاده وکړي.
څنګه به کوي؟ لکه مخکې یادونه وشوه، فکر کوم چې حافظي صاحب وویل چې وای افغانستان کې یو داسې حکومت چې نړیوال ټولنې په رسمیت وپیژني نشته، نو کله چې پاکستان د تجارتي قراردادونو سرغړونه کوي شکایت نشي کولای.
ګورې همدغه خبره ده، جدي خبره همدغه ده. افغانستان ولې څوک نه پېژني؟ ځکه یې نه پېژني چې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هغه غوښتنې چې خلک ولس د طالبانو د حکومت نه لري، دوی پاتې راغلي. دا دوه نیم کاله کېږي چې دوی موږ د مکتبونو په پروسه باندې کار کوو. زه نه پوهېږم پاکستانیانو په یو میاشت کې کله چې په اته نویم کال کې هندستان اټومي چاودنه وکړه، پاکستان په یو میاشت کې دغه اټوم جوړ کړ او انفجار ورکړ. نړۍ ته وښوده چې دغه د هندستان د رقابت په خاطر موږ دغه جوړ کړ او دغه اټومي بم خاوند شو. موږ په دغه دوه کال دوه میاشتې یا درې میاشتې کې یو پروسیجر جوړ نه کړی شو، کیا دا چې موږ دروغ وایو. اوس خبره هم دا ده که طالبان حکومت غواړي چې دوی نړۍ په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دوی سره نړۍ ډیپلوماتیک روابط ولري، که غواړي چې خپل افغانانو دوی باندې اعتبار وکړي. دغه درې څلور ټکي ډېر مهم دي. دا ټوکې نه دي، دا څلوېښت میلیونه نفر متضرر کولی شي. او دا هغه څه شیان نه دی چې موږ وایو چې دا د شریعت مخالف دی، د اسلام مخالف. په هیڅ نړۍ کې، په هیڅ اسلامي هیوادونو کې دغه څه کار چې طالبان لګیا دي کوي هیڅوک نه کوي. او دغه سبب دی د دې چې اوس ګورې نړیوال آماده دی چې دوی سره تعامل وکړي، لیکن دوی بشري اولي ابتدایي حقوق نه مراعاتوي. دوی ښځې محدودې کړي دي، بند کړي دي، د اجتماعي کارونه، د زده کړو نه، چې دغه خپله نقض بشري حقوق دی. یعنی کله چې یو هیواد وایي چې څنګه هغه یو هیواد سره چې هغه بشري حقوق نقض کوي، څنګه یو هیواد سره چې هغه تعلیم منع کوي، څنګه یو هیواد سره چې هغه مثلا مشارکت نه مني، نو موږ څنګه تعامل کوو؟ دا ټوپ د طالبانو په میدان کې دی. که طالبان زمون دغه پیشنهادونه اوري، په دې باندې دغه اوري، که په خپله طالبانو کې په دغه مشرانو کې د دوی د خولې نه موږ دا اورو چې د تعلیم حق د ښځو حق دی، دا دې باید ملک شي او حکومت دې باید پراخ شي او کار دې باید پیدا شي. دا هغه ډېر اساسي خبرې دي. خپله طالبانو ته داخلي مسؤلیت ورکوي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. په دې وروستیو شېبو کې یوه موضوع چې مخکې یاده شوه چې د افغانستان کې مشروع حکومت نشته چې نړیوالې ټولنې ته مراجعه وکړي. حافظي صاحب، په خپله سوداګر مو دا کار نشي کولی چې د نړیوالو مراجعو ته مراجعه وکړي او ورته ووایي چې پاکستان له موږ سره دا قراردادونه لري، لیکن د هغو سرغړونه کوي؟
په اصولي لحاظ تاسو نه لرو، ولې خپل هلی ځلې کوو. مثلا په یو پنځو سیوادونو کې مشت افغان سوداګر شتون لري، او د مخکې یو څو ورځې د مخه ما د رئیس متف تجارت ترکیې چې د دوی د بازار بورس رئیس هم دی او اوس مهال د ایکو رئیس هم دی، د ایکو تاقونه اوس ما آشنا دی، ځکه چې اول زه رئیس وم او بیا دی زما د ایران راغی، بیا دی راغی. سره مناسبات لرو، زه ترکیې ته تللی وم، هلته دې سره مې خبرې وکړلې. ما ویل تاسو یو لاره ولټوئ چې که چیرې دا دولت دغسې وي او د افغانستان اقتصاد لا شاته پاتې کیږي، نو بیا هغه وویل چې یوه لاره شتون لري چې یو ورلد بزنس کونسل، افغان ورلد بزنس کونسل جوړ شي او په هغه کې دا ټول بهر مشت سوداګران سره یو ځای شي او خپل مشرتابه وټاکي. دا کېدای شي چې د دولت تشه ډکه کړي په اقتصادي لحاظ، ځکه چې دولتونه په افغانستان کې بې ثبات وي او اقتصادي ودې لپاره یو ثبات ته ضرورت شته او یو دایمي ادرس باید شتون ولري. او دای په خپل هم وویل چې زموږ د پرمختګ هم د همدغه بین المللي تجارتي کونسل څخه راضي کیدلی دي، په دې معنی چې دا مشت ترکان چې پسله دوام نړیوال جګړه جرمنی او نور هیوادو ته لاړ، دغه کونسل له لارې دوی بیرته خپل وطن ته ستانه شول او نه یوازې پیسې بلکې په زمان کې ټکنالوژي او خپل کاري مهارت یې ترکیې ته راوارد کړل او د ورستپاتې ترکیه یو دم پرمختګ وکړل. او موږ د هغه جی شل یا جی بیست هیوادونه چې دنیا کې ډېر شتمن هیوادونه دي مونږ داخل شولو، هغه ډېر ښه سره يم دی. او ما ته ویل چې کته شروع کې دا کار خلک ته باندې اعتماد کوي، سوغه چې رئیس دی او تاسو د افغانستان وی دی لوی کورایس وی. ما ویل چې زه خو اوس تل شم، اما دوستان ته وایم چې دا کار پیل کړي. هغه ویل چې مونږ او د کو نور هیوادونه پرته له پاکستان ویل چې حمایت کوي استاد موقفه څخه.
نو موږ خپل هلیزري کوو اماده دولت تشخونه شو د کولې.
بله سم ډیر سياته مننه کور ودان شاغله حافظي د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونو د مشارتابه پلاوی غړی، همدارس ډاکټر محمد اساق اتمر چې په جرمني کې د پوهنتون استاد است، له خانجان علي کوزي څخه هم مننه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com